درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو ژمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو او پر یاد دروازه د بیا نښتې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. له سیمې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه راز سرچینه وایي دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال دې پایلې ته رسېدلې چې نښته د حل لار نه ده او باید رامستکیدون که ستونزی ده خبرو للاری حل شی. ده تورخم دروازه 15 ورسی بلندی وروسته لحقه وطلال شد چه ده راپرونو پر اساس طالب اسکرو و پخوانه پوست بیرت جوره وله چه پاکستانی پولیساتو پر دسی وکره. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 1 میلیون میندې او ماشومان له هغو خوړو بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره ځانګړي شوي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه کې د خپل یوه کلینیک د خوارځواکۍ د متخصصې بلقیسې څرګندونې خپرې کړي چې وایي دغه خواړه د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خورا مهم دي.
هغه مورګان چې داسې مثال وایي چې دغه ماشومان سره ماشومان خکېږي ورسره په کور کې همدغه سره ماشومان بوخت دي په اړه چې ما پیغام یو ځلې هم دا ده چې باید کومکونه باندې نه کې لایف یاد کې خلکو لپاره
تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان برخې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلو کمرستي ورسره ونشي په ژمي به د لری پروتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې کندي مشرکې ویل سخت ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مات قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور لمخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه منځنی ختیځ جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وایي په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 تنه خو په 2021 میلادي کال کې اندازه څه کم 1.5 تنو ته رسیدلې ده. دا نشه یي مواد چې خلکې د کریستال او کریستال مات په نامه هم یادوي د مرکزي عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب ښودل کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په وندویو پاتې شویو کسانو پسې چې تر نړیدل یو ودانیو لاندې راګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایی حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلي په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي یو کس په پودیل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د ښار یو پارک نږدې اور لګېدلی دی. لبل خو د اوکراین په یو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 دیرش جوړ شوی الوتکو له منځه 15 نسکوري کړی دی. او د کرکټ آسیایی جام سیالیو په دوام کې نن د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په دې سیالۍ کې چې د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې روانه ده پاکستان په چګټلې خو غوره بللې چې لومړی بیټنګ وکوي. هندي لوبغاړو تر دې دمه په 40 اوورونو یو توپ 140 منډې کړي او 2 لوبغاړې سوځېدلې دي. زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې اوس 40 ساعته اورېدلی شي. په لنډی کوتل کې یو شمېر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض کې مظاهره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي
ساعتی ساعت مې یو کوم
زه دا هم وایم چې د افغان حکومت مسولیت دی کله افغانستان له خوري په پاکستان کې برید کیږي باید مخې ونیسي.
نن د ځان وشنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، ولې ځینې کسان ځان وشلي؟
کله چې فقر سره مواجه، محدودیت په وځي او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې وي.
په غزنی کې د سړک د سر د درمل پلورلو کاروبار تود دی.
شکر رو دی ارشه لپاره دی خو دی لپاره
په چترال کې لا هم جګړه روانه ده. د دې موضوع تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدل شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګه وندې توپ خلاف اقدام بللې. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړې ویل شوی چې د تورخم دواړو خواو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د افغانانو د کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسیدو په مهال په بیلو بیلو پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د دواړو خواو تجارت زیانمنوي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله زیاتوي. د دې موضوع تفصیل د امید زهر مل پراپور کې.
داسې مهال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره هم بنده ده، د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندولې د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بلله. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خپره کړې پکې لیکل شوی د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر میرمنې سپینګیری او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته در دې وتړله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغان سوداګرو په انځرو بار د یوې لویې لارۍ د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کوي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د ستونزو په حوالې ټینګار کړی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه رسنیو ته په سوال شوی پیغام کې ویلي
په کار د چي دواړه لوري د سیمې د تجارت ترانزیت او اقتصاد د بهبود په خاطر د غوستونزو ته د مفاهیمې لارې حل لارې ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل اقتصاد تجارت او د وګړو آزاد تګ راتګ زیانمن کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې. هغه وخت د طالبانو حکومت د ننګرهار والی له دفتر نن په یو خبر شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم لارې بند ده او خلکو یو غوښتي چې تورخم ته لتلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کې دوه غوښتنه کوي. په دوی کې د اتو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین هغه اټکلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تیرې پنځشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی او اوسې جنازه افغانستان ته را پرې خودل کیږي. د هغه د کورنۍ یو غړي وحید الله ازادي رادیو ته وویل
اغیز کې مونږ ته هیڅ اجازه رانه کچ بارډر تم نږدې پرې دي سپینګری مو مرته ورو لګل زم ورغل مم بلانس مو ورو ساغم را مند راته او به مې د دې ماشوم مور ور راستا شي دا ورته لک جړه پاره دو کی د دې دا و مې دا جړه پاره دا مونږ پرې دي خو هم مونږ پرې نه خود به یو بجو بیره ته تورخم کې سپینګری ویل ول داستا سو مری مړې چې دا خرابې کېدل ته ډیر زیاته د ګرمي نور تیزو به ما غین رس ترا ور په مرده خانه کې مکی خود دا شرفا او ته مخامخ دا ارنم سپیټال شاته چې کما ده
بل خو لې ډیورن پورې اړې لنډي کوتل کې د جمعې پر اس خلکو لار یون کړه او شر ترجره د دې لارې د پرانستو غوښتنه وکړه. نظیم ګلشین واره چې د لاریون کې ګډون کړي وای په تورخم باید د سونزلو جوړولو ډډه وشي.
د حکومتونو هم تاوان روان دي، د عوامو تاجرانو هم تاوان روان دي او د افغانستان موږ سره ډیر زیات مریضان مړي پراته دي. دغه د فار ادم رحم وکړه
په پاکستان نیوکه د چپلوي لاس افغانستان سره په تړلو دروازو سونزې جوړوي او غواړي لدې لارې خپل سیاسي او نور مخه تزان ورسوي. خو پاکستان بیا برعکس افغان لوري د سونزو په جوړولو تورنوي.
لبل خود پاکستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګری ډلې وځپي. د دې موضوع د غرس په چترال کې د جګړې د دوام په اړه لږ وروسته حال درکو. نن د نن ورځې د وی بلی موضوع په اړه اوس راپور لرو. نن د سپتمبر لسمه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان هلک د ځان وژنې خبر خپور شو. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان نجونو او هلکانو په پاکستان کې هم ځانونه وژلي دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزدي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنی قومندانۍ د 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانۍ ویان دین محمد نظری ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یو ځوان د شنبې په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندې کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسیدونکې مریم سادات د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال له خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې لامل داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې لامل بې برخلیک ژوند او ناهیلۍ وه. هغې استرس درلود. په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نشوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له پنځم پور نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او زکریا بلوڅ زکی په نوم دوه نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له شپږم پور څخه ځان غورځولی و او زکریا بلوڅ زکی ځان زندې کړی و. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې نوې سلنه لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنه یو بحران ده، او دا په دې معنا چې یعنی کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسي، دغسې ټول مسایل چې راټول شي بیا دی په بحران اخته کیږي. او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګارډین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په یو پر درېیمې برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کومه مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې. ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څنګ مسؤولې الیسن ډویډیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکیچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکیچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالې اوګې یمیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال همدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقونو باندې لګول کېږي او ترې نه اخیستل کېږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغسې چې پخوا وي ونډه درلوده، او اوس هر ورځ ورځ تر بلې دغه کړۍ ور باندې تنګه کېږي، محدوده کېږي. فکر کوم چې همدا لاملونه دي چې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځان وژنې زیاتې شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مجبین احمدزی هم وایي له زده کړو د نجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیز هم د ښځو او نجونو په ځان وژنه کې رول لري. نن د سپتمبر لسمه له ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په همکارۍ له ځانوژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځانوژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګري ډلې وځپي. جلیل عباس شیلانی د خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض سپارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. تفصیل د امید ظهیر مل پراپور کې.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د دله قوله افغانستان کې دي. هغه چې پرون یې په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرې کولې، له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پی په ګډون هغه عناصر وځپي چې د دله قوله د افغانستان له خاورې په ګټه پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي.
زه دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی کله افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کیږي باید مخې ونیسي. موږ له افغان حکومت غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر دي هغوی وځپي، هغه که ټي ټي پی وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستانه فعالیت کوي او په پاکستان کې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید په افغانستان د نیوکو پر ځای خپل امنیت وساتي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو شتون هم رد کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د هم ویل چې دوی د چترال د برید په ګډون په پاکستان کې ترهګریزې پیښې جدي نیولې او دای هم تایید کړ چې په دې اړه د جمعې په ورځ خپل سخت اعتراض په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سپارلی دی. هغه دا هم ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول پیښې وڅېړي چې بیا رامنځته نه شي. ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم وایي د طالبانو حکومت باید د دوحې هوکړه عملي کړي. هغه چې د پاکستان د سرپرست وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د دې تړون پر بنسټ باید د افغانستان خاوره د پاکستان او نورې نړۍ پر ضد ونه کارول شي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکي داسې مهال له طالبانو د ترهګرو ډلو د ځپلو غوښتنه کوي چې تېره اونۍ سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ جیو نیوز سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوي هم دي. هغه دا اعده هم کړې وه چې په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. خو دا اعده په تېره کې د طالبانو د حکومت ویان رد کړې وه.
په پاکستان کې پاتې کیږي په چترال کې لا هم د پاکستان د پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پاکستاني سرتیری وژل شوی دی. دا تحولات داسې وخت کیږي چې نن هم د تورخم دروازه لکه څنګه چې مو په تیر راپور کې واورېدل بند ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له تیرې چهار شنبې نشتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن یک شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو دوه راکټونه وویشتل خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د سرخیل وتکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د افراطي وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو د نیول کېدو راپورونه بې بنسټه وبلل. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو یې د چترال په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډ یې تباه کړل. ټي ټي پی د پاکستانی پوځ د درویو پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده چې پوځ یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت سرپرست ورغوښتی او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلول له کونړ او نورستان ولایتونو وراغوښتی دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. ټي ټي پی هم ویلي چې دوی له ډیر وخت راهیسې په چترال کې سته او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته اړتیا نسته. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی چې لا هم کالاش، بمبوري ته او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلورو سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولسو وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیانې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. بلخو د پاکستان پوځ پرون ناوخته په ویلامیه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستاني سرتیرو او افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلوالو نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا دوی په سیمه کې په ځینو وسلوالو مخالفانو پسې ګرځېدل چې نښته پیل شوه. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم دروازه بنده ده. د طالبانو حکومت په ویلامیه کې معلوماتي پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندول یې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل بللی دی. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خپره کړې په کې لیکل سوي، د تورخم دواړو غاړو ته پر جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، ښځې، سپینږیري او ماشومان بند پاتې دي چې هیڅ د توجیه وړ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی پرون په اسلام آباد کې وویل له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي چې د دې پوینا په افغانستان کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به هم لمړی احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ملټری ټایمز خبرونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ځانمرګ بریټ پاړه د امریکا د مرکزی قومندانې د پخوانی مشر خبري راخستې دي. جنرال فرانک مکنزی وی تر دې چې د مخکې د استخباراتو راپور هغه څه مفصل نو لکه څنګه چې ویل کیږي په دې چې د 2020 کال د اگست په شپږ وشتمه د کابل له هوایي ډګر سره وشوه ډېر لس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووشل شول. ملټری ټایمز وړاندې لیکي چې تر دې 14 ورسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ګډوډ شو. خبرونه بیا د جنرال مکنزی په وینا لیکي چې دوی په دې باور دي چې تاریخ به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي او نیمګړتیا به یې په ډاګه کړي. دغه پخوانی جنرال وایي چې د تاریخ پریکړه به سخته وي. د امریکا د پوځ پر دغه پخوانی چارواکي په وروستیو اونیو کې نیوکې زیات شوې دي چې ولې د کابل په هوایي ډګر کې د دې 14 په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړیو او د وشل شویو پوځیانو د کورنیو غړیو پوځي چارواکي ملامت کړی دي چې تر دې 14 ورځې مخکې استخباراتي راپورونو ته توجه نه کړي او کې پاملرنه ورته کړې وای شاید د پراخ مرجوب لمخنیول شوی وای. د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر فاکس نیوز ته ویلي دي چې امریکایي ځواکونو د بریټ کونکو د ځای پاړه 14 مخکې اطلاعات نه لرل. پر امریکایي پوځیانو دا انتقاد هم کیږي چې ولې طالبان د کابل هوایي ډګر ته په غوښپو ورسو کې پریښودل. انتقاد کوونکي وایي دا یې خپل لاسه ځانمرګ میدان ته ورننه وستل، خو جنرال مکنزی وایي چې پر دې پریکړه پښیمانه نه دی او که یې دغه سې نه وای کړي شاید تلفات ډېر زیات شوي وای. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو میاشتو کې هم د امریکا استازو جرګه د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت له استازو نور معلومات ترلاسه کړي او خپل غونډو ته وروغواړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ګڼ افغانان له افغانستانه ووتل. په دوی کې یوه هم د مرجان سادات په نوم یو خبریاله ده چې نن سبا په کاناډا کې ژوند کوي. دا خبریاله شپږ ویشت ورځې وروسته تر دې له کابله ولاړه چې دا ښار طالبانو ونیو. دا اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. تورنټو سټار ورځپاڼه د دې په وینا لیکي کله چې له کابله د وروستي ځل لپاره وتلم د خپل کور له اپارتمانه مې ښار ته وکتل. ښار راته تشکاره شو او زه مجبور وم چې ولاړه شم او هر څه پرېږدم. هر څه زما په بیک نه ځایېدل، نه زما هیلې، نه زما خاطرې، نه زما کتابونه.
په غزنی کې د سړک پر سر د درملو د پلورلو بازار لا هم تود دی. اکثره درمل پلورونکي نالوستې کسان دي چې وایي د تجربې پر اساس خلکو ته درمل ورکوي، خو د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دا درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته تاوان رسوي، ځکه چې له یوې خوا د ډاکټر په مشوره نه ورکول کیږي او له بلې خوا ټوله ورځ لمر، خاورو او دوړو ته پراته وي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا غزنی شارپ کولای سب سیمه کې د ختم المرسلین جامع جماعت مخته دلته تیرو شاوخوا لسو کالو څخه یوه پنځه پوړیزه سوداګریزه ودانۍ نیمکاره ولاړه ده، خو د ودانۍ د سړک پر غاړه یو شمیر کسان د تبې ټوخي، شکر، د سترګو، غاښونو، د زړه، پښو او د بدن د نورو غړو د دردونو او نورو ډول ډول ناروغیو د مخنیوي درمل پلوري. په دغه درملو کې یونانی، هومیوپیتیک او حتی ځینې انګریزي درمل هم شامل دي. دا دغه کسانو ډیرای برخه نالوست دي، خو وای د تجربې په اساس خلکو ته درمل ورکوي. په دغه ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه یو اندازه زیاتوي، موټران هم شتیز تیریږي، خاورې بادیږي او پر دغه درملو هم دوړیا واروي. دا شناوی جری شاوخوا 45 کلن نیاز محمد دلته درمل پلوري. دای له ډیرو خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي دوی دلته خلکو ته د هرې ناروغۍ درمل ورکوي.
شکر د هر څه لپاره دی، د ټوخیو د دې لپاره، د تبو لپاره، د دوه شیانو لپاره.
دا نیاز محمد په باور چې د دې درمل ګټه رسوي خو زیان نه وي.
ګټه رسوي، تاوان نه رسوي. ګټه ونه لري، تاوان هم نه لري.
شاوخوا 50 کلن حکم جام بیا دلته د بډوګو د درد د درملو اخیستلو په مخره غلی دی. دی وایي سلو ډاکټرانو ته ورغلی یم، درد مې نه دی دوا سوی، خو له دغو درملو سره مې د بډوګي ډبره ورکه سوی ده.
دا ژیړه ده، د بډوګي ژیړه، د بډوګي ډبره ده، دومبیرویا ورته وایي. دا چې ما وخوړه ښه شوم، زه په خپله دا هر وخت خورم. د بډوګي ډبره ورکبي
چیرګي ګورداره ګوم نو
نه یوازې دا چې د غزنی ښار په کولای سبز دغه سیمه، بلکې د غزنی ښار په ځینو نورو سیمو او ولسوالیو کې هم ځینې نالوستي کسان دغه ډول درمل پلوري. د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دغه درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته زیان اړوي، ځکه چې نه خو د ډاکټر په مشوره ورکول کېږي او هم ټوله ورځ لمر ته اوار وي. عیسا خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
لومړی خو داسي پرته ډاکټر له توصیه نه استعمالیږي، بل دا کوم تاسو وګورو مرو ته کې خاکبات او تاریخ شاروالیم فکر کوم کوم نظر نه ورته کې.
عیسا خان زیاتوي نه یې په خپله استفاده کړي او نه نورو ته دا مشوره ورکوي چې د سړک د سر درمل واخلي او خپلو رنځورانو ته یې ورکړي.
موږ خو استفاده کړې نه دي، دا زه فکر کوم چې یو منفي اړخ داسې باید نه شي استفاده.
دا چې ځینې ډاکټران او لسی خلک دغه درمل خلکو ته د ګټې پر ځای د زیان اړولو سبب ګڼي او وایي په دغه درملو کې هیڅ قانوني او معیاري نه دي، نو موږ غوښتل چې د دغه درملو د صحي، قانوني او غیر قانوني اړخ په اړه د طالبانو حکومت ته عامې روغتیا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له نظر راکولو څخه ډډه کوي او وایي دا په موږ پورې تړاو نه لري.
تاسو لا پیغامونو
کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی خلوام. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکاس په دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یم ایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کوم اسما کار چرکړی دی او پکات ته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسې د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسج نشته.
سلام، زه حبیب الرحمن زواکی من دا محل په ایران کې. افغان کرکټ بلران چې دی ډېر کمزور شوي دي، نه پوهیږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کې. نو د افغانستان پر حکومت باندې غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي. کوم شان چې دوی اړتیا لري، دوی اړتیاوې باید ورفره کړي. باید د کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې، باید سپورټونه وکړي. نه پوهیږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي. څو فرله پسې لوبې دوی وبایللې، موږ داسې خوښنیو چې نه پوهیږو ولې افغان بالران لوبه بایلي، لامل یې څه دی؟
السلام علیکم، زه د افغانستان اسلامی امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسو د پاکستانی لوري سره د خبرو لاره حل کړي او د پاکستان په چارواکو میم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټلرې دي، او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د آزادۍ میلمه لرو، خو تر دې وړاندې به رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو شپنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په دې دروازه د بیا نشتې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 1 میلیون میندې او ماشومان له هغو خوړو بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره ځانګړي شوي دي. د ملګرو ملتو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مټ قاچاق خورا زیات شوی دی. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. په دې زلزله کې تر 2000 ډیر کسان مړه شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوی دي. او د اوکران چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایی حمله کړې دي.
د آزادی میلمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموش میلمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن از د کریم چوند ما پلار دینی عالم او یا په اصطلاح مولوی، نو ما دینی ز د کریاول د پلار سره کړی دی کور کې، بیا مدرسې ته ستللم. نو هغه ابتدایي ز د کری تر شپږم ټولګي پوري ما په سری خوانځي کې نه دی کړی، په مدرسه کې می درس ویل. چې هغه یو برخه په کور کې می د پلار سره ویل، یو برخه می په مدرسه کې ویل. بیا په کابل کې پسی را لوی سویم، البته مدرسی و برخمیم کابل کی ویلی ده دیر برخی. بیا دی مجاهدین و حکومت چکل تیر زلی را آغای، نو آغا اویایم مکلو کی بیا زه پلومنی زل باندی دی کابل خیرخانی سیمی دی خلیل اللہ خلیلی لیسی تا وم سیم تا شامل سوم. البته ما دی سوی امتحان ورکوال تا یو لس کلن وم چې بیا یې وم سنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم سنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یو لسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل او دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله، تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبت او منفی خاطرې او مثبت او منفی اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د خوانځي بیا د سیو چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړه مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها، تا ووهل، ما ووهل، بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي، او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیمې ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شو ک تاسو پیادی او یا مکلو کې کله کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غاګ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډېر جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول ټوپک و چاړو وهل غوټه کول نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کې دي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخ و ماته ډېر جذاب و زه سم ته ولاړم ښوونځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کې مړې خدای دې اوبه کې ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاد همیشه به ماته وخت راکړ چې زه پوښتنه وکړم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنه کوله به ماته ویل چې چلی ځکه چې د پیدز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته که بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله ما ساينس پانځه لوستای دا فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډېر خپلوانو اته پلان مې خدای وبخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکومت هم اخیسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خپل پوهنځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغي سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به شپړل کېدی
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواد او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصید نو دا به په افغانستان کې به څو سره کوي بیا به ماته وویل چې د دنیا په امید خړل سوي ده کیدای شي او څو وسی نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوي او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلو چې داسې حالت پر مستکی یعنی هغه حالت ته تقریبا نزدیکی دین کې نو په وایلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم. که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي وایست.
ولا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تیر ځل طالبان حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي شوې وه. موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پوهنتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت کې هم پوهنتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای شي لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیمف خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پوهنتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نه سوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس بېره کول، درس بېره کول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 18 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیې د خوانې اعداد کې استوایي، دلته چې ماسټری وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي، چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول ځل دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینی چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د ماش په سر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابت شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د ماش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کارځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500 سوې، بیا به هغه چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وږي. او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هغه ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم ماشي کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په ماش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډیر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلای او هلته تدریس نه شئ کولای، په دې شکل سره کومک کولای شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام مغزو ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ور اخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسو درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوس بخامه لیکنه کوله، سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تن هتا سي په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلې دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه یې زده، خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟
بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها
سلامت
اوسئ، خدای پامان.